السلام علیکم د سهار لس بجې شوې تاسو زموږه غږ له ازادي رادیو اورئ قدر منوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته خراغلست په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلې د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم راپورونه او اونیس پروګرامونه لرو د ارګ په ختیځه دروازه کې له وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو نن سهارنۍ نښته پای ته رسیدلې په همداسې یو حالت کې د سولې د خبرو مسله لا هم توده ده و باورې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د سولې په روانو هڅو کې پرمختګ له دې سره تړلی چې طالبان د سولې په هڅو کې او د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي کنه د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې جمیلې ظریف برابر کړي دي
سر کې پامو کې د سو مهمو خبرونو سره ټکو ته افغان امنیتي مسولین وایي چې په کابل ښار کې د جمهوریت ریاست مانی ته نږدې انخته پای ته رسیدلې او انتحاري حمله کوونکي عمل منځ ته للی د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر لپرانستلو وروسته واشنگټن له افغان ولسمشر سره لې نږدې کار کوي او په بهرنی خبرونو کې به ووري چې په عراق کې په څو بریدونو کې وویش کسان وژل شوي او په لسکونو نور ټپیان شوي دي پوره خبرونه افغان امنیتي مسولین وایي چې په کابل ښار کې د جمهوریت ریاست مانی ته نږدې انخته پای ته رسیدلې او انتحاري حمله کوونکي له منځه تللې د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال جنرال داوود امین ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ملکی خلکو ته تلفات نه دی اوښتي او د پوځي تلفاتو په حق له هم تر اوسه معلومات نشته ورسره
دغه ساحه او د پیرهدارۍ د ټولې په حساب سره مربوطې دي زمونږ امنیتي میرو چې دغه ساحې نه دي مربوطې مثال د دروازه حساب خپل ګارد او خپل مخصوص خلک چې دوی سره مربوطه ده تلفاتو په کټ دومره نه لرم چې ملکي تلفات نه لرو خوشبختانه نور تلفاتو نه موږ ته معلومات نشته
د جنرال داوود امین په خبره د غنښت نن سهار شو خوش پګنیمې بچي هغه محل رمنسته شو چې حمله کوونکو غوښتل د جمهوریت ریاست مانی ته ننوځي وسلوالو طالبانو د حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د دې حملې هدف په اریانا هوټل کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی مرکز د ارک مانی او د دفاع وزارت و چې زیانونه یې هم اړولې دي خو چارواکو تر اوسه د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي پرون وویل په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګ په بشپړ ډول لدی خبرې سره تړلې دي چې آیا طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ته لیوال دي کنه جیمز روبینز په قطر کې لڅو ورځو تیرول وروسته پرون په کابل کې ولسمشر کرزی او د سولې علي شورا لغړیو سره په کتنه کې وویل چې دوی په دې اړه څېړنه کړي چې د پخلاینې په جبهه کې کوم ځای ته رسیدلی او طالبان انتظار دي چې آیا خبرې غواړي او کنه هغه وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د بڼې او څرنګوالي له وجې واشنگټن په غوسه شوی و د دې په وینا په قطر کې د طالبانو په دفتر د اسلامي امارت نوم سمبولونه او نښې له هغه توافق سره سم نه و چې مخکې ژمنه شوې وه د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د طالبانو لخوا په قطر کې د دفتر لپرانستلو وروسته واشنگټن له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لینکدې کار کوي جنکيري پرون په نوې ډیلی کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو ضروري او پرځای کار دی جنکيري زیاته کړه چې تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره خبري اترې نه دي شوې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه هیله بخون کې نښانې موجودې دي د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د دایمي سولې خواته یو مهم ګام دی د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په عین حال کې په دې لاره کې د شته ستونزو یادونه هم کړې ده د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشرې کاترین اشتن پرون وویل
At this crucial time for the future of Afghanistan, we want to enhance
the غواړو په دې ډیر حساس وخت کې د اروپای ټولنې د غړیو هیوادونو او د ناتو په شمول د نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي زیاته کړو په صورتلونکو میاشتو کې باید دا مسله یو لوی لومړیتوب په ګډه کار کوو څو د ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات شفاف او د ټولو لورو په ګډون وي همدارنګه هڅه کوو څو د خپلې اوږدمهالې همکارۍ مهمې برخې په راتلونکي کې عملي کړو د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو د افغانستان له ټولو سیاسي لوري غوښتې دي چې په دې هیواد کې د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړي د دا هم څو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجلا جولی ویلي چې د جګړې پر مهال جنسي تیری باید ودرول شي. جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره هم ده، پرون یې د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې په سلګونو زره ښځې، سړي او ماشومان د دې اثر د جګړو پر مهال له جنسي تیری سره مخ کیږي. په دې اړه د انجلا جولی او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون له څرګندونو وروسته د امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي جنسي تیری د شخړو د زیاتېدو سبب کیږي او د سولې او امنیت د بیا ټینګولو بهیر له ستونزو سره مخ کوي. په عراق کې په څو بریدونو کې 20 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا بریدونه د عراق په مرکز او شمال کې ترسره شوي دي. د دې بریدونو ډیر یې د بغداد په ښار کې شوي چې خو د تکریت او ماسل ښارونه هم د څو بریدونو شاهدان وو. په دوو موټرو کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو چاودنه تر ټولو خونړی برید و چې پرون د بغداد په لویدیځ کې وشو او 8 کسان یې ووژل. د اپریل د میاشتې رئیسې دا ډول بریدونو په عراق کې تر 2000 زیات کسان وژلي دي. د ایران حکومت ویان ویلی محمود احمدی نژاد بچی د دې هیواد د ولسمشر په توګه د کار دوره په تمامېدو ده د امام مهدی سره بیرته راستون شي. ایرانی رسنیو د خبره د غلام حسین الهام له خولې خبره کړې ده. شیعه مسلمانان په دې باور دي چې امام مهدی په لسمه پیړۍ کې ندرکه شوی او په ځمکه د عدالت د پلي کولو لپاره به بیرته راستنېږي. په دې اړه د مارچ په میاشت کې احمدی نژاد په ایران کې د ننه له سختو انتقادونو سره مخ شو چې ویلی وو د وینزویلا پخوانی ولسمشر هوګو چاویز به له امام مهدی او حضرت عیسی علیه السلام سره یو ځای بیرته راستون شي. الجزیره تلویزیون په راپور کې ویلي چې د قطر امیر واک خپل دیرش کلن زوی اولیات شیخ تمیم تسپاری، خو ویل کیږي چې د دې بدلون سره سره به د دې هیواد په پالیسۍ کې کوم بدلون را نشي. د قطر امیر شیخ حمد ابن خلیفه السانی چې اوس یو شپېته کلن دی په 1995 میلادي کال کې قدرت ته ورسېده. د نوموړي په مشرتابه کې د خلیج د هیواد د سیمې او نړۍ په چارو کې مهم رول ترلاسه کړ. د امریکا د متحده ایالاتو د نږدې متحد 2 میلیونه نفوس لري. قطر په نړۍ کې د طبیعي اوبلن ګازو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وی د امریکا د تښتیدلي پخواني استخباراتي قراردادي ایډوارد سنوډین د نیولو لپاره به واشنگټن ټولې موجودي قانوني لارې چارې وکاروي. ولسمشر اوباما د دوشنبې په ورځ خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل واشنگټن له بېلابېلو نورو هیوادونو سره کار کوي څو ډاډمنه کړي چې د قانون حاکمیت ته پام شوی. ټولې مناسبې او قانوني لارې چارې تعقیبوو او له بېلابېلو هیوادونو سره ګډ کار کوو څو دا خبره یقیني کړو چې قانون حاکمیت عملي شوی. له دې هاخوا زه تاسو د عدلي وزارت ته راجع کوم چې په دې قضیه کې عملا دخیل دی. سنوډین د یکشنبې په ورځ له هانګ کانګ څخه وتلی دی او باور دی چې په وروستۍ ځل نوموړی د مسکو د هوایي ډګر په ترانزیتي سیمه کې لیدل شوی دی. امریکایي چارواکي هڅه کوي څو روسیه چمتو کړي چې سنوریان امریکا ته وسپاري. نوموړی په یک اواډور کې د پناه غوښتنه کړې ده. د سپینې مڼې وین جیکارني د دوشنبې په ورځ وویل د هانګ کانګ دې پریکړې چې سنوریان ته د تلو اجازه ورکړه د چین او امریکا ترمنځ د باور پیدا کولو هڅې زیانمنې کړې دي. ایډوارد سنوریان د امریکا حکومت د څارنې د یو پټ پروګرام په اړه معلومات رسوا کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د ارک په ختیځه دروازه کې له یوې وسلوالې ډلې سره د امنیتي ځواکونو نښته پای ته رسېدلې. له افغان امنیتي چارواکو سره مو د دې پیښې پر جزئیاتو خبرې کړي.
دو موټر زری وو، دواړه د امریکایانو له دوه سپوغاره وو او کارتون هم د هغه ورسره وو، یو حساب خاص کارتونه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی وایي په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت نوم او سمبول له هغو ژمنو سره سم نه و چې مخکې توافق پرې شوی وو. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې د پاکستان صدر اعظم د خیانت په جرم د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د محاکمې غوښتنه کړې. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به واوري چې د ښځو په لاس د جوړو صنایعو په نندارتون کې د ښځو لپاره دا نندارتون څومره په زړه پورې وو.
موږ خپل د افغانستان صنعت وګورو، ډېر غني صنعت دی، ډېر ښکلی صنعت دی، واقعا هر څه ډېر ښکلی، ډېر ظریفه، ډېر د قدر وړ دی.
نیمه نړۍ له اس ام اس 1319 پروگرام سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. یوې وسله والې ډلې نن سهار وختي په کابل کې د جمهوری ریاست او دفاع وزارت ختیز لوري ته پر امنیتي پوستو برید وکړ. وسله والو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. هیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه للسو د زیاتو چاودنو اوازونه یې اورېدلي. د اوس د امنیتي چارواکو له قوله په راپورونو کې د دې حملې نور جزئیات را برسیره شوی دی. نسیم شفق له کابل په مستقیم ارتباط دی او راپور راکوي.
بلی تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د کابل امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي ټول وژل شوي یا د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو او یا هم په خپلې انتحاري حملې کړي. د کابل امنیه قومندان جنرال ایوب سالنګي د پیښې نه وروسته په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې حمله کوونکو جعلي اسناد درلودل او له لوکسو موټرو څخه یې استفاده کړې وه. ښاغلی سالنګي وویل
حادثه کې صبح امروز رخ داد، یک موټر
دایوي کوم پیخه چې نن سهار وشوه، یو لند کروزر ډوله موټر له جعلي اسنادو څخه په استفاده سیمه ته رسیدلی وو، خو په سیمه کې د ساتونکو او پیرادارانو د مقاومت په نتیجه کې درې تنه حمله کوونکي ځای پر ځای ووژل شول او اوس په سیمه کې قراری ده. د غرازینو امنیتي چارواکو تایید کړي چې حمله کوونکو د ایساف ځواکونو د رشي او کارتونه درلودل. د دې حمله مسؤلیت واستول طالبانو منلای او باید وایم چې په دغه سیمه کې چې حمله وسوه، نن سهار شپږنیمه بجې ارګ مړې ته هم نږدې ده، یوې خواته دفاع وزارت ده او بلې خواته هم آریانا هوټل چې هلته د امریکایي ځواکونه وسی او تر ډیره د امریکا د استخباراتي شبکې یا سی آی ای یو مرکز دی. دغه حمله شپږنیمه بجې پیل سوه چې چاودنې او د سپکو وسلو ډزې هم درلودې. امنیتی چارواکی وایي چې په دې پیخه کې هرومرو تلفات سته، خو لا تر اوسه دوی نه وایي چې په دې پیخه کې څو تنه وژل شوي او یا هم څو تنه ټپیان دي، او دوی وایي چې په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي او دا به وروسته معلومه شي.
ډیره مننه کوم قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق، چې د ارګ په ختیځه دروازه کې د ارګ او دفاع وزارت په ختیځه دروازه کې د نن سهار وختي حمله په اړه معلومات راکول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې حمله مسؤلیت اومنه او ویل چې د دوی د وسلوالو د حمله هدف آریانا هوټل دی چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای یو مرکز پکې دی. مجاهد نږدې یو ساعت مخکې په خپل تماس کې همدارس د امنیتي چارواکو دا ادعا چې جګړه پای ته رسیدلې رد کړه او ویل چې د دوی جنگیالي لا هم په جګړه کې جګړې ته دوام ورکوي. د دې نن سهارنۍ حمله په اړه ځینې نور جزئیات هم د امنیتي چارواکو له قوله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، رابرسیره شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریالې حمیدې عثمان د کابل د امنیه قومندانۍ له مرستیال جنرال داود امین څخه د دې حمله نور جزئیات پوښتي دي.
کوم د دې پیخه جزئیات څنګه دي؟ عملیات هم ختم شو؟
عملیات ختم دي مکمل.
پیخه څنګه و؟ دا څنګه چا حمله کړې و؟ د حمله کوونکو دا څنګه مسله و؟ که تاسو
اصلا دلته خو د ایساف قواو یعنی د سفارت د پیرداري دلته د خپل ګارد لري، چې دغه مسؤلیت دروازې د دې ګارد په غاړه.
د ایساف د مرکز، د ایساف د مرکز، یعنی دا حمله د ایساف په مرکز و؟
نه، دلته خو یعنی د سفارت او دلته کوم دفترونه چې د ایساف دی د دوی پیرداري په ګډ کې واده وزارت دفاع نه و، او دغه موټر چې دی دغه خپله دغه ګارد چې کوي دغه وسایل کله چې ګارد چې کړی دی د ګارد د خولې دی وینا نه چې کومه د ګارد د خولې وینا و، دا دوه موټر زری وو او دواړه دلته د امریکایانو لباس و په غاړه وو د ایساف، او کارتونه سیم کارتونه هم د هغه ورسره وو د ایساف هغه خاص سیم کارتونه. نو په دې اساس دوی اجازه ورکړې یو موټر ته چې د خاکستاني تور رنگ کې یو سپین رنگ لانکروزر وو یو موټر یې لږ مخکې لاړ دی یو موټر سپینې شک شوي دي کله چې دوی را لږ پوښتنې زیاتې کړې دي نو برخورد شروع په دین داول دروازې کې شوی دی نو دوی د موټر نه کته شوي دي په منفردو فایرو یې شروع کړی دی او هغه دویم موټر چې تقریبا یو دېرش متره څلوېښت متره دروازې د ارتفاع ته نږدې یعنې ډېر د دروازې د ارتفاع ته نه دي رسېدلي دې ته نږدې هغه هم انتشار کړی دی د اول موټر همدلته انتشار کړی دی
مشخص دوی په کوم ځای حملې کړې وې دا حملې په کوم ځای شوې
دغه مغه خپل ګېټ د شش درک ورته وایي ګېټ د شش درک چرې ګرانیا ته چې روان دل درک ګېټ نه
د سی آی ای په مرکز
نو دا نه دی معلومه چې سی آی ای مرکز دلته موږ ته نه دی معلوم سی آی ای مرکز دی که څه دی خو لږ مخکې د دې نه تقریبا سل متره مخکې او نیم سل متره مخکې د وزارت دفاع ګېټ دی دروازه ده
د ریاست جمهور
د دې دروازې مسؤلیت په وزارت دفاع کې یعنی په دولتي ارګانو سره ارتباط لري
او دغه دروازه د جمهوري ریاست د ختیځ دروازې تر څنګ ده
بالکل بالکل د فقط د خپل شش درک جې تورته وي شش درک
املاکون کې څو تنه و
دا اوس مو اوس دا نه دی مونږ خوري مختار
اوس هغه موټر چې لمن زتل دي د سوال کده چې دغه دوه کسه انتاریان لا ژوند دي او مقاومت
نه 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 هیڅ نه وته په مقاومت شته نه انتاریان ژوند دي څوک
د دوی پتان د بهرنیو پوزیانو جامې
bale 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 کومه ټوټه اتره د انتاریان چې په ساحه او په ماغه کې موجود وي د هغه لباس وب کې
د کابل د امنیت قومندان مرستیال جنرال محمد داود امین و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د نن سهارنۍ حمله جزئیات بیانول همدا شپه د جمهوری ریاست مسؤولو چارواکو آزادۍ رادیو ته خبر ورکړ چې په سیمه کې له برید کوونکو څخه په چاودیدونکو موادو بار یو موټر پاتې دی او امنیتي مسؤل چارواکي غواړي چې په خپل د مواد والوزوی او شان دیکری دا د نن سهارنۍ حمله په اړه وروستي معلومات و چې د جمهوری ریاست د چارواکو په حواله مو تاسو ته وړاندې کړل
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی په کابل کې دی او پرونی له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې د طالبانو سره به د سولې خبرې اترې ژر پیل شي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی جیمز ډابنز تیرونه په قطر کې وو او هلته د څو ورځو انتظار وروسته پرون کابل ته راغی د موضوع تفصیل او له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په اړه وروستیو پرمختګونو ته اجمل انت کتنه کړي
د امریکا متحده ایالات ویلا هم هله مند چې د طالبانو سره د سولې خبرو ته ورسیږي او افغان چارواکي به هم د سولې خبرو ته حاضر شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون د خبره په واشنگټن کې وکړه د رويټرز خبري ایجنسی دا ريپورت لمخې پاتریک وینترل خبريالانو ته وویل چې د خبرو اترو لپاره د هیلمندې نه خښته دي وینترل زیاته کړه هڅه کوي چې د خبري اترې بیرته لارې ته برابر شي د ريپورت لمخې تر اوسه پورې د خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا تر اوسه پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي جیمز ډابنز د طالب استازو سره نه دی کتلی جیمز ډابنز پرون په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او روسي خبريالانو ته وویل چې لیدنه ډیره مثبته وه خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ویلي واشنگټن په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په څرنګوالي غوسه شوی د نوموړي په وینا د اسلامي امارات نوم سیمبولونه او نخې په هغه توافق برابر نه و چې مخکې شمنه شوی و تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي په قطر کې د طالبانو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ په پورته کولو سخت اعتراض کړی و او ویلي و حکومت یې د قطر په خبرو اترو کې برخه نه اخلي دا ریپورت لمخې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ویلي چې د افغان حکومت عکس العمل په بشپړه توګه د پیشبینۍ او توجیه وړ و د افغانستان حکومت وایي د سولې بهیر ته ژمن دي خو ټینګار یې دا دی چې په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه باید یوازې د افغانستان د حکومت له مذاکرچیانو سره مستقیمې خبرې وشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته لاغې چې طالبانو په دوحه کې خپل دفتر پرانیست واشنگټن د افغان ولسمشر حامد کرزي سره له نږدې کار کوي جان کیری په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې د دې کار کول ضرور او مناسب دی. جان کیری وایي موږ له ولسمشر حامد کرزي سره له نږدې کار کوو ځکه دا په بشپړه توګه ضروري او مناسب دی. موږ د افغانستان په اړه خبرې اترې کوو او نوموړی د افغانستان ولسمشر دی، نو له دې کبله دا د افغانانو په مشرۍ یوه پروسه ده. دا یوه داسې پروسه ده چې یوازې د مشخصو شرایطو لاندې خبرې اترې کوي. دا چې تر اوسه دا شرایط نه دي عملي شوي، له همدې کبله تر اوسه خبرې اترې هم نه دي شوي. جان کیری پرون له هندي مشرانو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د هغوی اندېښنو ځواب وای. په عین حال کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو غړي ویلي دي چې دوی د خپل دفتر د نوم او پر دفتر د بیرغ په اړه خپل دریز بدل کړی نه دی. سویل شاین د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هغه رپورټ رد کړ چې د یکشنبه په ورځ د نوموړي له خولې ویلي وو طالبانو د قطر پر دفتر د دوی د بیرغ لټولو سره سلا خودلی.
په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو او د سولې د روانو هڅو وروستی حال د اجمل اند په راپور کې وو. د کابل چاپ راسپانو هم نن په خپلو ګڼو کې همدا موضوع راخیستې ده. پام وکړئ جزئیاتو ته.
کابل چاپ راسپانو د سې شنبې د ورځې په ګڼو کې بیا هم په قطر کې د طالبانو د دفتر او د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي ملا برادر وای په خپل نه غواړي چې افغانستان ته ولاړ سي. پاکستاني اکسپرس تربیون ورځپاڼې له ملا برادر څخه په نقل لیکلي د پاکستان له زندان څخه د سولې د خبرو لپاره زیات کار کولای سي. همدې ورځپاڼې لیکلي ملا برادر نه یوازې له طالب مشرانو سره په خبرو بوخت دي، بلکې له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا افغان حکومت لاستازو سره هم خبرې کوي. ویسا ورځپاڼه د افغان حکومت خبرګون راخستی. د سولې د عالی شورا مرستیال عطاولال الدین وای ملا برادر د افغان حکومت لاستازو سره له زندانه اړیکې نه دي نیولې، او دا هم یو نامعقوله خبره ده چې یو بندي دی په آزادانه ډول خپل بیرونی فعالیتونه سمبال کړی سي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د طالبانو په حواله لیکلي په قطر کې د دفتر لوحه او بیرغ دغه هیواد د حکومت په موافقه ولګول سول. طالبان وای په دې اړه مول امریکایي لوري سره هیڅ ډول موافقه نه وکړه. سرنوشت ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړو خبرې راخیستې چې ویلي دي د طالبانو په دریز کې د پخوا په پرتله نرمښت لیدل کېږي او د هغوی له دغه دریزه باید ګټه واخیستل سي. ملي باور ورځپاڼه د سول د عالی شورا د مرستیال مولوي عطاولله لودین له خولې لیکلي که د افغان دولت شرایط ومنل سي د سول عالی شورا به قطر ته یو پلاوی ولیږي. مانګار ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ورځپاڼې لیکلي ولسمشر کرزي جیمز ډابنز ته ویلي سوله نه باید د بهرنیانو د اهدافو وسیله وګرځي. دنیا ورځپاڼې لیکلي مولانا فضل الرحمن د قطر په دفتر کې د پاکستان برخه غواړي. خدمتګار ورځپاڼې په یوه جلا مطلب کې لیکلي د سولې په تړاو باید د افغانستان د ثبات او پایښت لپاره فکر وسي. یوازې د ډلو او ډلګیو ګټې نه په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت سبب ګرځېدلی سي او نه هم د نړۍ د ثبات او امن سبب ګرځي. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي طالبان باید د سولې په خبرو کې د افغان دښمنو کړیو د شومو اهدافو او توطئو ښکار نه سي.
په کابل کې د ازادۍ رادیو له خبریالې نجیبې زمان څخه مو د کابل ورځپاڼو مخکتنه اوریده. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. د پاکستان مرکزی حکومت د دې هیواد پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د خیانت په تور محاکمې ته د مراجعې اعلان کړی. مرکزی پارلمان، اپوزیسیون او د بلوچستان ایالتي حکومت د مشرف د محاکمه کېدو د وړاندیز هرکلی کړی. پر پرویز مشرف تور دی چې په 2001 میلادي کال کې د پاکستان د اساسي قانون پر خلاف د سترې محکمې قاضي القضات او څو نور قاضیان له دندې ګوښه کړي وو. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل پر راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د هغه مهال د پوځ لوی درستیز پرویز مشرف په 1999 میلادي کال د مسلم لیگ نواز ګوند پر حکومت تر کودتا وروسته د هغه وخت صدر اعظم نواز شریف نیولی وو، او تر هغه وروسته د 2001 میلادي کال د نومبر پر درېمه نیټه د دې هیواد د اساسي قانون د شپږمې ماده په خلاف د سترې محکمې قاضي القضات او څو نور قاضیان له خپلو دندو ګوښه کړي وو. د پاکستان نوی مرکزی پارلمان د دوشنبه په ورځ د پرویز مشرف دغه کارونه د اساسي قانون خلاف او هغه د خیانت مرتکب وبال. نوی ټاکل شوی صدر اعظم نواز شریف پرون په مرکزی پارلمان کې وویل چې مشرف باید د خیانت په تور محاکمه سي.
پاکستان کے آخری ڈکٹیٹر
نند پاکستان ورستای دکتاتور پرویز مشرف دا اساسی قانون او عدلیه په تناظر کې لستونځو سره لاس او گریوان دی. هغه یو ځل نه دوه ځله اساسی قانون مات کړ او دواړه ځله تش په نامه ملي مفاهمت نه بلکې شخصي ګټې د دې خیانت مرتکب شوی. د پاکستان لوی څارنوال منیر اے ملک وایي د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په خلاف د خیانت د قضیه د ثبتولو په اړه د مرکزي حکومت غوښتنه سترې محکمې ته وړاندې کړې او په هغه کې له سترې محکمې څخه د انصاف غوښتنه سوې ده. په مرکزي پارلمان کې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د اپوزیسیون ډلې مشر سید خورشید شاه وایي ګوند یې د هیڅ پوځي واکمن ملاتړ نه کوي او چې څوک د ولس په رایو پر منتخب شوي حکومت په کودتا کولو سره له اساسي قانون سره خیانت کوي په خلاف یې باید اقدام وسي. د بلوچستان ایالتي حکومت هم د پرویز مشرف په خلاف د خیانت په تور د محاکمه کېدو د اعلان هرکلی کړی. اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي زه فکر کوم دا د مرکزي حکومت ډېره ښه پرېکړه ده چې په راتلونکي وخت کې به په دې هېواد کې د امریت او دیکتاتورۍ مخه ونیسي. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو. مشرف چې په بلوچستان کې په خصوصیت سره نواب اکبر بوکټی وواژه او دلته یې اور بل کړ، که هغه محاکمه او سزا سي نو د دې ځای د خلکو درد به دوا سي. بل لور ته د پرویز مشرف په مشرۍ د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند یو غړی او د پرویز مشرف مدافع وکیل ډاکټر محمد امجد وایي هغه سیاستوال دې هم د خیانت په تور محاکمه سي چې د 1999 میلادي کال د اکتوبر پر 12مه یې د نواز شریف د حکومت په رانسکورولو سره د مشرف ملاتړ کړی و. ډاکټر امجد وایي مشرف دا هر څه د پوځي واکمن په توګه کړی و نو دوی هیله مند دي چې پوځ به د هغه ملاتړ وکړي. هغه چې د جنرال په توګه 15 کاله د پوځ وظیفه ترسره کړې، د دې هېواد خدمت یې کړی، اوس که څوک د خپلو شخصي ګټو یا د چا په لمسون د هغه په خلاف اقدام کوي، پوځ باید اجازه ورنه کړي. دوی باید د خپل پخواني لوی درستیز ملاتړ وکړي. دا لومړی ځل ده چې په پاکستان کې د پوځ د پخواني لوی درستیز او تقاعد شوي جنرال په خلاف د خیانت په تور محکمې ته مراجعه کیږي. پرویز مشرف د روان کال په مارچ کې تر 4 جلاوطنۍ وروسته پاکستان ته په دې هیله راستون سوی و چې د مې د 12مې په عمومي ټاکنو کې برخه واخلي، خو هغه ته له دې عمله په ټاکنو کې د برخه اخیستو اجازه ورنه کړل سو چې د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې او په نورو قضیو کې د لاس لرلو تور ورپورې و. پرویز مشرف دا مهال اسلام آباد ته نږدې په خپل کور کې نظربند ساتل سوی. که د پاکستان په اساسي قانون کې د خیانت په تور مجرم وپیژندل سي نو د اعدام په سزا هم محکومېدلی سي.
او د دې خبرونې وروستی راپور ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د تښتېدلي پخواني استخباراتي قراردادي سنودن د نیولو لپاره به واشنگتن ټولې موجودې قانوني لارې چارې وکاروي. سپینه ماڼۍ وایي سنودن په امریکا کې له جرمي تورونو تښتېدلی او دوی له هغو هېوادونو سره چې ښایي نوموړی یې پر لاره تیر شي په تماس کې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل اند اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د استخباراتو د پخواني قراردادي ایډوارډ سنودن لخوا د هغو هیوادونو پر انتخاب انتقاد کړی چې نوموړی پکې د خوندیتوب په لټه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د دوشنبې په ورځ وویل د سنودن د انتخابونو د نوموړي هغه دعوې دروغجنې ثابتې کړې چې وایي د شفافیت، د بیان د ازادۍ او فردي حقونو مدافع دی. ښاغلی کارنی همدارنګه وویل د هانګ کانګ دې پرېکړې چې سنودن ته یې د تلو اجازه ورکړه د چین او د امریکا ترمنځ د باور پیدا کولو هڅې زیانمنې کړې دي. جی کارنی وایي چینایانو دوه اړخیز باور د رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی و. لکه تاسو چې خبرې موږ فکر کوو چې دوی دا هڅه له جدي شاتګ سره مخ کړي. که چیرې موږ پر دوی د دې حساب نشو کولی چې د مجرمینو د سپارلو په برخه کې پر خپلو قانوني ژمنو ودرېږي نو دا بیا یوه ستونزه ده او دا هغه ټکی دی چې موږ یې دوی ته په ډېره مستقیمه توګه وایو. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل واشنګټن له هغه هېوادونو سره په تماس کې دی چې ښایي سنودن ترې تیر شي او یادونه یې کړې چې نوموړی د امریکا د متحده ایالاتو له جرمي تورونو تښتېدلی دی. ایډوارډ سنودن په اکواډور کې د پناه غوښتنه کړې ده او دې هېواد ویلي دي چې پر غوښتنه یې غور کوي. د اکواډور د بهرنیو چارو وزیر ریکارډو پاتینو د دوشنبې په ورځ هانوی ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل پاتینو وایي هغه سړی چې غوښتلې هغه کړنې رسوا کړي چې د ټولو خلکو پر اساسي ازادیو یې اغېز درلود اوس د هغه کسانو لخوا تر تعقیب لاندې دی چې باید خپله د نړۍ حکومتونو او خلکو ته د هغوی دعاوو په اړه سپیناوی وکړي چې ښاغلي سنودن راپورته کړي دي. دا ویکیلیکس بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج د دوشنبې په ورځ وویل سنودن د اکواډور د حکومت لخوا د مهاجرت پاڼې ترلاسه کړي څو د اونۍ په اوږدو کې خوندي لاره ومومي. اسانج په لندن کې د ایکواډور له سفارت څخه په ټلیفون له خبریالانو سره خبرې کولې، چیرته چې نوموړی د یو کال څخه د زیاتې مودې راهیسې له نیول کېدو پټ دی. راپورونه وایي چې سنوډن د دوشنبې په ورځ سره له دې چې ټکټ یې اخیستی و له مسکو څخه یې هوانا ته سفر نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتو له مسکو نه غوښتي چې سنوډن د امریکا متحده ایالاتو ته واستوي، خو مسکو ویلي دوی د دې لپاره کوم دلیل نه لري چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د ادارې دا پخوانی قراردادی ونیسي. سنوډن د یکشنبې په ورځ له هانګکانګ څخه مسکو ته رسېدلی. نوموړی له هغې نه وروسته چې د امریکا حکومت د څارنې د پټ پروګرام په اړه یې معلومات رسوا کړل، په هانګکانګ کې پټ و. تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو